دوستانو ستړي مشه د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمکیده خبري ونه شوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اتمی جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. په یو بل خبرونه کې موزه اجملان د خپل همکارانو سره هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. افغان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمکیده خبري ونه شوې. ټاکل شوې چې د ولسمشر د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. او په سوریه کې د امریکا اصلي متحد کوردی ډلې او متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې امریکایي پوځیانو باسي. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان حکومت وی چې له طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمکیده خبري ونه شوې. دا طالبانو استازو پروانه ونې کې په ابو ظبي کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره خبري وکړي. په دې خبرو کې د کوربه متحد عربی اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه پورسو د افغان حکومت یو هیات هم په ابو ظبي کې و خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ تیر شپه په یو بیان کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې ترې تمکیده ونه کړل. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو له دې کبله خوښنی څرګنده کړي چې طالبانو له افغان حکومت سره ونه کتل. په دې خبر پانه کې یادونه شوې چې د طالبانو د افغان ولست غوښتنو پر دولو سره وخوده چې د سیمې سوله نه غواړي. ارګ په دې خبر پانه کې وایي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماته وه. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. اخواته د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زادم په یو مرکه کې ویلي چې د افغان حکومت سره د طالبانو نه کتل د دې ډلې یو تیروتنه وه. ټاکل شوې چې د ولسمشر د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبه د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته ویل چې د دې کار لپاره تیاری لمخکنی ول شوې.
د مرغومي د میاشتې اول نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو د سیستم پروسه پیل کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړ امادګي او چمتووالی لري او د دوی د سیستم پروسه د شنبې د ورځې څخه دولس ورځې نور پیل کېږي.
د انتخاباتو د ټاکل شوی مهالویش لمخي د جمهور ریاست د انتخاباتو د نوماندانو لمړی لسپه د مرغومي پاتل لسمه او روسي به د سلواغي پښپګښتم اعلان شي. په پام کې د شت افغانستان د ولسمشر انتخابات د راتلونکو دیار لسوا 98 کال دوري یا عمل په یو دیر شمه نیټه تر سره شي. په خوست کې د سیمایز ادارې په مرسته څه باندې 8500 اړو کورنوي ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرې لخوا د ژمنۍ مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي رډیو ته وویل په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو کورنوي بيزا شو او بيوزلو کورنوي سره $200 نقدي مرسته کیږي.
د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیار او د ماجون ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شو داخلي بيزای شو ټول 8512 کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به $200 ورکړ شي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د مرستو د دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو لسباندي ونیم زره کورنۍ او د بيزای شو او بيوزلو افغانانو لنجدې زره کورنۍ سره مرسته کیږي. په سوریه کې د امریکا اصلي متحد کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریه څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. د سوریه ډیموکراټیکو ځواکونو یا وای پی جی پرون په یو بیان کې ویل چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو قاطع پړاو ترسته لري او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به اسرائیل په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي.
will continue to act in Syria
نتنیاهو وایي موږ به په سوریه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړو څو په سوریه کې د ایران د هغه هڅو مخنیوی وکړو چې غواړي زموږ پر ضد جبهه ونیسي. موږ به هلته خپلې هڅې کمې نه بلکې زیاتې کړو. د ټرمپ له پرېکړې سره جمهوري غوښتونکي سناتور لینډسي ګراهم هم مخالفت څرګند کړ او ویل که امریکایي ځواکونه له سوریې ووځي نو ایران ته به د مداخلې امکان برابر شي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا پرېکړه ستایلې او ویلي دي چې دا او ټرمپ موافقه کړې چې داعش ډلې ته ماتې په سیمه کې د امریکا د خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا پرېکړه ستایلې او ویلي دي چې د او ټرمپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا له منځه وړي. لسګونه زره مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایي ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتو له وجې له ستونزو سره مخ شول. ګاټویک د برتانیا له مشهورو هوایي ډګرونو څخه دی چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. د ګاټوی رنوی د چهارشنبې د ورځې په ماښام وروسته لاغې وتړل شوه چې څو ډرونونو یې په فضا کې پرله پسې الوتنې پیل کړي. ایزی جیټ چې په دې هوایي ډګر کې تر ټولو لوی فعال هوایي شرکت دی ویلي چې په الوتنو کې د اختلال ستونزه ښایي نن جمعه هم دوام وکړي. او ریان ایر شرکت ویلي دي چې له ګاټویک څخه او همداراز دې هوایي ډګر ته ټولې الوتنې به د لندن له یو بل هوایي ډګر څخه تنظیم کړي. د هوایي ډګر چارواکو ویلي رنوی به یوازې هغه مهال فعال شي چې مسؤلیت یقیني شي. د برتانیا پولیس وایي چې د ګاټویک د هوایي ډګر پر سر د ډرون الوتکو الوزول له ترهګرۍ سره تړاو نه لري خو د ګډوډۍ جوړولو په مقصد یو عمدي او قصدي عمل و. د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیح کړ. ولسمشر یانوش ایدر په خبرپاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغې مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شمیر له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړیږي خو تنخواګانې یې تر 3 کلونو پورې ځنډیدلی شي. ولسمشر آدر چې د صدر اعظم ویکتور اوربان له متحده متحدانو څخه دی وایي چې نوي مقررات د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو د کارګرانو د اضافه کاری له وختونو سره یو شان دي. دا قانون وروسته له هغې توشیح کیږي چې د اپوزیسیون ډلو له تیرو څو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي او دا قانون یې د غلامۍ قانون بللی. اپوزیسیون نن ماښام هم په پلازمینه بوداپست کې اعتراضونه پلان کړي دي. کارګري ټولنه ګواښ کړی چې که ولسمشر آدر د دې اصلاحاتو عملي کولو ته دوام ورکړي نو په عمومي اعتصاب به لاس پورې کړي. خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واورېدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. په دې موضوع په ریپورت سربیره اورئ چې د افغانستان ولسي جرګې راتلونکي اونۍ 15 وزیران د کمې بودیجې د مصرف له کبله استضاع کوي. په کابل کې پرون د افغان کوریا د حرفوي زده کړو په روزنیز مرکز کې د تخنیکي کارګرانو د روزلو یوه نوې څانګه پرانیستل شوې. په دې موضوع هم ریپورت لرو. او دا به هم واورئ چې په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحدې ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړي چې وایي داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. لویدیسو مطبوعاتو ته به کتنه هم ولرو. کور کلی اونیز پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسئ. د افغانستان حکومت ویل له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. د طالبانو یو هیئت په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو له ځانګړي استازي سلمي خلیل زاد سره وکتل. د افغان حکومت یو هیئت هم له طالبانو سره د خبرو په نیت دغلته ورغلی و خو طالبانو له هغوی سره له کتلو ډډه وکړه. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوریت ریاست تیره شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې خبرګونو خود چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل. جمهوریت ریاست په یو خبر پانه کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت تر سره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو استازي هم حاضر وو. د افغان حکومت یو پلاوی هم په همدې ورځو په ابوظبي کې وو خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ په خپل خبر پانه کې وای د طالبانو د کاروخو د چې دوی سولې تجمن نه دي بلکې د جګړې دوام غوړي. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو هم لدې کبل خوشنی خودلې چې طالبانو د حکومت لپلاوي سرهونه قتل. خبر پانه یادونه کوي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماتوه. جمهور ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به د هیواد وسلول ځواکونه هم د تل پشان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سولې د عالی شورا مشرتابه او د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په ګډون ځینو سیاسي شخصیتونو ته د ابوظبي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
ډاکټر سید زلمی خلیلزاد نشست مشترک کې په افغانستان او تعداد از سرانه سیاسی افغانستان داشتن. آقای خلیلزاد در رابطه با نشست هایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودن و کردن گزارش او را دادن و مجلسی که با هیئت طالبا در مدیریت کشور دیگه هم داشتن در امارات متحده عربی روی اون بحث کردن.
خغلی طاهری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو زلمی خلیلزاد د غونډې ته د اشاره پترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی ډیره مهمه دا ده چې ټول خلک په یو غږ د سولې په اړه خبرې کوي. خغلی خلیلزاد لدې مخکې د چهارشنبه په مخام په ارګ کې لولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره وکتل او له هغه سره په ابوظبي کې د خپل لیدنو کتنو او د بین الافغاني خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ. لبلې خوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ظاهرا د ابوظبي غونډې ته د اشاره پترس کې لیکلی چې د هیواد د راتلونکو په اړه د پریکړو صلاحیت یوازې د افغانستان خلک او د هغو منتخب مشران لري. خغلی محب همدار از لیکلی دی چې د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د خلکو پر قربانۍ او به معامله ونشي. لبلې خوا د سولې په عالی شورا کې یوې سرچینې پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې د طالبانو د استازو او خغلی خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو به پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. دا سرچینه چې نه غواړي نوم افشا شي وایي دا احتمال شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګه راتلونکي ونې 15 وزیران د کمی بودیجې د مصرف لامل استزا کوي. د دې جرګې دویم منشی عرفان الله عرفان د پنځشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل هغه وزیران استجوابیږي چې د 1489 مالی کال یې بودیجې لا اویا فیصدی کم مصرف کړي. په ورته وخت کې د مالی وزارت وایي چې د 1489 مالی کال کې 92% خو په تیر کال کې 80% بودیجه مصرف شوه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورت کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه راتلونکو نه د عدلي لنشیتو کو سره د مبارزې د فوایدامې مخابراتو او ترانسپورت وزیران استیزا کوي. د دغه جرګې دوی منشی عرفان الله عرفان د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ک د وکیلانو قنات حاصل نه سو غونډه به پریکړه کوي چې د عدم اعتماد صندوقونه ورته کې خودل سي کنه.
د دیالاس پښتونیم مالی کال یعنی خطیب اغلا سوالمان تسمیونی او شهغه وایي سیبان زویا سلو کې کدا دوی مصرف ولدی نو باید چیرې بر حال وزیران استیزا شي او سرپرستانی هغه د استجواب شو. پنځه وزیران فیصله شو راتلونکي هفته کې شنبه دوشنبه ششنبه ورځو کې راشي او د وکیلانو سوالو ته جواب وایي.
ښاغلی عرفان زیاتوي هغه ادارې چې په دې برخه کې له قانون سره سم پارلمان ته ځواب وین کینوي عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي. د راپورونو له مخې د عدلي اوبو او انرژي له نشیتو کو سره د مبارزې د فوایدامې اطلاعات او فرهنګ مخابراتو پوهنې قانونو او پټرولیم او ترانسپورت وزارتونو له اویا سلنه کمه انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وای د قانون لمخې ولسی جرګه حق لري چې د بودیجې د کم مصرف لامل وزیران او یو شمیر مسؤل ادارې استیزا کړي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي رادیو ته وویل چې په 1990 کال کې حکومت وشپته او روان کال 2% بودیجه مصرف کړي ده.
1990 کال کې منګه د نن ورځې اخی چې 2% پرختیایی بودجه مصرف کړي او تقریبا 1.9% عادي بودجه مصرف کړي ده. د پرختیایی بودجه په مصرف پر باید وایم چې په تیر کال په پرتله ده تقریبا څه د باندې 24% زیات ښیي چې په تیر کال کې موږ 18% خپله بودجه مصرف کړې وه او دا کال مو تقریبا 2.9% ته رسولې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1990 مالي کال بودیجه د محل ولسي جرګې ته لیږل سوې ده چې د تصویب لپاره په کمیسیونونو کې ور باندې بحث روان ده. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې ممکن تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د جرګې په عمومي غونډه کې د تصویب لپاره رایګیري ته وړاندې شي.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د افغان کوریا د حرفوي زده کړو په روزنیز مرکز کې د تخنیکی کارګرانو د روزلو یو نوی څانګه پرانستل شو. د دې څانګې د فعالیتو تړون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د صنایعو د انجمنو په کابل کې د افغان کوریا د همکارۍ د دفتر ترمنځ لاسلیک شو. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
که څه هم د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کارګرانو بیلابیل ټولنې وایي په افغانستان کې کار ته چمتو شاوخوا 2 میلیونه کسان د کار په لټه کې دي. په کابل کې د افغان کوریا د حرفي زده کړو په روزنیز مرکز کې د پنځشنبه په ورځ د تولیدي فابریکو د تخنیکی چارو لپاره د مسلکي کسانو د روزلو یو نوې څانګه پرانستل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دغه څانګې د پرانستو پر مهال هیله وښوده چې د یادې څانګې کارګران د هیواد د تولیدي فابریکو تخنیکي ستونزو ته رسیدګي وکړي.
وزارت در همکاری با اداره محترم کویکا
دو بل وزارت لکیوکا ل اداره سره په همغږی په لومړی ګام کې د فابریکو د ادارو او تولیدي برخو لپاره کارګران روزی چې د فابریکو د برېښنا او کمپیوټر برخه او همدارنګ زین نور پر مختلفه برخه هم پکې شامل دي. ممکن ل دغه لارې ګڼ شمیر کسان د با عزت کار خوندان شي،
زیات صاحب شغل آبرومند شون.
د دغه څنګ د فعالیتو تړون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د صنایعو د انجمن او په کابل کې د افغان کوریا د همکارۍ د نړیوال دفتر ترمنځ لاسلیک شو. اوس مهال د افغان کوریا د حرفي زده کړو د مرکز په بیلابیلو څانګو کې په سلګونو خزینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. مسؤولین وویل د افغان کوریا روزنیز مرکز هڅه کوي چې د مارکیټ اړتیاو ته په پام کارګر وروسی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر دا هم وویل خصوصي سکتور کولی شي چې له دغو ځوانانو نه د خپلو اړتیاو سره سم کار واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وویل اوسمهال د تولیدي فابریکو اکثره تخنیکران بهرنیان دي او نوې پرانستل شوې څانګه به بهرنیو ماهرانو ته د خصوصي سکتور اړتیاوې کمې کړي. خو د کار په لټه کې یو شمیر کسان وایي ډیری داسې کسان شته چې د افغان کوریا روزنیز کورسونه یې سرته رسولي خو بیا هم وزګار دي. د حبیب الله په نامه یو ځوان ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې چې د کار وضعیت بې خراب شوی دی. زه د اختباباتو بخش نه خلاص شوی یم. هرې ماسې هر بخش چې څه ما شناخته ونه لري خو تک څوک کار نه کوم. د دولت نه موږ دغه غواړو چې فابریکې زیاتې کړه، اشافي پروژې زیاتې کړه، خلک په کار شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې هر کال د وزګارو کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. د افغانستان د کارګرانو ټولنې مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د لیسو او پوهنتونونو فارغان د جنګونو له امله بې ځایه او له بهرنیو هیوادونو نه راستانه شوي هغه کسان دي چې هر کال د وزګارو شمیر زیاتوي. د افغان کوریا د حرفي زده کړو روزنیز مرکز له 2015 میلادي کال راهیسې په کابل کې فعال شوی چې د دغه دفتر د رئیس ریدی د سوینګچ په خبره تر اوسه د دغه مرکز د حرفي زده کړو په څانګو کې څه کم 8000 ښځې او نارینه روزلي دي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي د هیواد د وزګارو کسانو شمیر ته په کتو که د دغه مرکز فارغان د کار خاوندان هم شي په هیواد کې د بیکارۍ وسنۍ ستونزه کمیدلی نه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ټولنیز شبکه انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له آزادی رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
یو تازه څېړنه ښیي چې د افغانانو په منځ کې په کم عمر کې ودونه کم شوي او ډېر کورنۍ ترجیح ورکوي چې لوڼې او زامنې تر واده مخکې زده کړې وکړي. دا سروې د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې شوې. نور جزئیات یې عصمت څاروار وړاندې کوي.
یوه څېړنه ښیي چې افغانان د پخوا په پرتله زده کړو ته لیواله شوي او د تعلیم په خاطر په ځنډ واده کوي. دا څېړنه چې د امریکا د جان هاپکنز د بلومبرګ د عامه روغتیا د پوهنځي له لورې شوې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته له 2002 څخه را په دې خوا د نړۍ په دې تر ټولو لږ پرمختللي هیواد کې د زده کړو او په کم عمر ودونو په اړه د خلکو نظر ډېر بدل شوی دی. دا څېړنه چې آنلاین خبره شوې د بې وزلو ولسوالیو د 12 کلنو او 15 کلنو ترمنځ د نږدې 1400 هلکانو او نجونو او د هغوی له میندو او پلرونو سره د مرکو پر اساس شوې ده. د پوښتل شویو کسانو ځوابونه ښیي چې یوازې په یوه نسل کې د واده په خاطر د ښوونځي پریښودلو ته لیوالتیا خورا کمه شوې ده. په دې سروې کې ټولو پوښتل شویو زلمکو ویلي چې واده یې نه دی کړی او په سلو کې 15 لا هم په ښوونځیو کې دي، حال دا چې د دوی میندو پلرونو درس نه و ویلی او په کمو عمرونو یې ودونه کړي وو. دا سروې د افغانستان په داسې ولایتونو کې شوې چې له تعلیمي او ټولنیز نظره تر ټولو وروسته پاتې دي. د دې څېړنې اصلي لیکوال ډاکټر رابرټ بلم چې د جان هاپکنز پوهنتون د ښاري روغتیا د انسټیټیوټ رئیس او د کورنۍ او نفوس د څانګې استاد دی، وایي چې دوی د افغان نجونو، هلکانو او د هغوی د میندو او پلرونو په ذهنیت کې د پام وړ مثبت بدلون لیدلی دی. په 2002 میلادي کال چې د طالبانو رژیم تازه پرځېدلی و، په کلیوالي سیمو کې په کم عمر ودونه او د درس نه ویل عام و. څېړنه وایي چې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته عصري زده کړو ته لار پرانستل شوه او خلکو له تلویزیون او انټرنټ رانیولې په مختلفو برخو کې آزادۍ ترلاسه کړې. په سلو کې 8 میندو او پلرونو ویلي چې لوڼې باید تر هغو واده نشي چې لیسه یې بشپړه کړې نه وي، خو په سلو کې 2 نورو ویلي چې که د لیسې تر بشپړولو مخکې واده شي پروا نه لري. البته اکثرو پلرونو د ښوونځي تر بشپړولو مخکې د خپلو لوڼو له واده سره مخالفت ښودلی دی.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري اوس هم د لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د بریتانیا تایمز ورځپاڼې په ابوظبي کې د امریکا د استازي او د طالبانو د پلاوي په خبرو مقاله لیکلي. تایمز لیکلي واشنگتن چمتو دی چې د طالبانو د اوربند په بدل کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام تعین کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره څلور واره خبرې کړي او اوس یې د سولې د پروسې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه غوښتنه اوربند ده. د طالبانو مرکزي پلاوي ته یو نږدې سرچینې تایمز ورځپاڼې ته ویلي متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو دریو پوځي اډو د خوندي پات کې دوه غوښتنه کړي او داډي ورکړي چې دغه هیواد په کورنۍ چارو کې لاس نه وهي. د دې سرچینې په خبره د افغانستان د امنیت مسولیت به د افغان پوځیانو په غاړه وي. تایمز لیکي امریکا د روسیا او چین په وړاندې د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د پوځي اډو پات کې د لغواړي. د ورسپانې په لیکنه طالبانو په 2014 کال کې خپل یو شمیر جنگیالي ورسته له هغه لاس ورکړل چې هغوی له داعش ډلې سره یو ځای شول او اوس اندېښنه دا ده چې د مخالفتونو په سبب ښایي ګڼ شمیر نور طالبان هم داعش ته ورشي. ورسپانې په دوام کې هم لیکلی چې بیلابیل ډلې له طالبانو سره په خبرو کې خپلې ګټې لټوي، لکه څنګه چې پاکستان ته نږدې ډلو له امریکا سره له خبرو ملاتړ ښکاره کړی او ایران پلوي ډلو بیا دا خبرې بی ځایه او بې معنا بللي. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استازو په خبرو تمرکز کړی. ورځپاڼې لیکلي زلمی خلیلزاد د ابوظبي غونډه رغنده وبلله. خلیلزاد د چهارشنبه پر اسکابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته ولاړ، چیرته چې د یاد هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره ولیدل. ملټری ټایمز لیکي خلیلزاد د پاکستان د پوز له مشر باجو سره د ابوظبي د غونډې په اړه معلومات شریک کړي. پاکستان د غونډې ته د طالبانو او د ډلې د حقانی شبکې د استاذو په ورلګلو کې رول ولوباو. ورسپان لیکي دا لمړی وارو چې د امریکا له استاذي سره د حقانی شبکې کس خبرو ته ناستو. خلیلزاد ویلي د ابوظبي په غونډه کې ګډونوالو په دې ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان د راتلونکو په اړه د خبرو په خاطر لغپل افغان حکومت سره کینی. طالبانو بیا ویلي د بمباریو بندول او افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل هغه څه چې دوی پرې د ابوظبي په غونډه کې ټینګار درلود. ملټری ټایمز دا هم لیکي د ابوظبي غونډې ته افغان پلاوی هم ورغلی و خو طالبانو ورسره ونه لیدل.
دوستان زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. همدارنګه د اف ایم په 7.5 زموږ خبرونه په ګڼو ښارونو کې اوریدل کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مسلې راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اتومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په لړ کې د سړې جګړې د مهال له یوه اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې یوه اټومي جګړه به ټول بشریت له منځه یوسي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په ترڅ کې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ د سړې جګړې د مهال له یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین له خپل دې کلنۍ خبری غونډې څخه د خپل تصویر د ښه ښودلو روسانو ته د دې ډاډ ورکولو چې دا هیواد په سمو لاسونو کې دی او امریکا ته د پیغام رسولو لپاره ګټه اخلي. ولادیمیر پوتین ویل په 2002 کال کې د بلاستیک میزایلو د کنټرول له تړون څخه د امریکا وتلو ستراتیژیک توازن له منځه یووړ او اوس د منځني واټن ویشتونکو له تړون څخه د وتلو د پلان په عملي کولو سره امریکا د لور ته بل ګام اخلي. دی وایي له اټومي وسلو څخه د ګټې اخیستنې د محدودولو لپاره لیوالتیا موجوده ده. په بل عبارت داسې مفکوره شته چې اټومي وسلې باید جوړ شي چې نور نړیوال ګواښ نه وي او د تکتیکي چټک استعمال لپاره طرحه شي. دا مفکوره په لویدیځ کې یو شمېر کارپوهان وړاندې کړې ده او وایي چې له دې څخه استفاده به وحشتناکه نه وي. په هر حال د اټومي شخړې محدودول به په نړۍ کې په یو اټومي ناورین بدل شي. ولسمشر پوتین ویل دا ډیره بده ده چې امریکا د سٹارټ په نوم د نوي اټومي تړون پاړه چې د لری واټن وشتونکو میزایلو پاړه ده او په 2021 کال کې وخت پای ته رسیږي څه نه وایي. دا په تیرې یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اټومي جګړې د خطر پاړه څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر سا کال په داسې حال کې په خپل کلنی خبری کانفرنس کې خبرې کوي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او په روسیه کې له نوموړي څخه د خلکو د ملاتړ اندازه هم کما شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې د 2019 میلادي کال په مې میاشت کې عمومي انتخابات دي. په هند کې را روانې ټاکنې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د یو اصل د عملي کېدو تر ټولو ستره مظاهره وي. د هند په انتخاباتو کې به ټولنیزې رسنۍ په بېساري ډول پراخ رول ولوبوي. فرشته جلال زئی په دې اړه رپورټ لري.
په هند کې حاکم ګوند بی جی پی په روانه مبارزه کې د ګډون لپاره په تیاری لګیا دی او د رقیب ګوند کانګرس غړي هم د دې مقابله لپاره تیار معلومیږي. خو واتس اپ، فیسبوک او ټویټر به په هند کې د انتخاباتو د ګټون کې په پریکړه کې اساسي برخه لري. د هند کانګرس ګوند په روانه میاشت کې په دریو ایالتونو کې چې مخکې د بی جی پی د پلویانو کور وو انتخابات وګټل او څرګنده یې کړه چې سختې مقابلې ته تیار دي. په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رپورټونو پر اساس 500 میلیارد وګړي په هند کې انټرنیټ لري. د هند 300 میلیونه وګړي فیسبوک او 200 میلیونه کسان له واتس اپ څخه کار اخلي. میلیونونه هندوان له ټویټره کار اخلي. په هند کې 4.5 میلیونه وګړي موبایل ټلیفونونه لري. د کاونټر پوینټ څیړونکي اداره وایي چې د هند په تیرو انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وو 155 میلیونه وګړو ګرځنده ټلیفونونه یا موبایل درلودل. په هند کې ډیر خلک چې موبایل یا ګرځنده ټلیفون لري له واتس اپ کار اخلي. دا معلوموي چې په را روانو انتخاباتو کې به له واتس اپ د خلکو استفاده پریکند رول لري. په استرالیا کې د دیکن پونتون استاد اوشا رودریګز وایي چې په هند کې دواړه لوی ګوندونه پر ټولنیزو رسنیو د خپل حضور د پیاوړي کول لپاره کار کوي او د ارتباط دا وسیله به د هند پر ټاکنو مهم اغیز ولري. خو اوشا رودریګز وایي چې له سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د غلط استفادې امکان ډیر دی. هند داسې هیواد دی چې د مختلفو دینونو پیروان او مذهبي اقلیتونه پکې اوسي. د هند خلکو ستره برخه په ځانګړي ټولنیز طبقاتي سیستم چې کاست ورته ویل کېږي ویشل شوې ده. په داسې هیواد کې ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي. په داسې هیواد کې ډیره ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو یا پر واتس اپ دا غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خبرولو لاري خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي. او حتی تشدد ته وهڅول شي. په هند کې دواړه سترګوندونه پر یو بل تور لګوي چې د رای ورکونکو د اړولو لپاره ناسم او غیر موثق خبرونه خپروي، خو دواړه ګوندونه پر ځان دا تور ردوي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په یو رپورټ کې لیکلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ماتې ورکول به آسان کار نه وي. نریندرا مودی پر فیسبوک 3.5 میلیونه او پر ټویټر 5.5 میلیونه پلویان لري، خو د هغه په مقابل کې د کانګرس کوند استازي راهول ګاندي پر ټویټر یوازې 8.1 میلیون او پر فیسبوک 2.2 میلیونه خلک پلویان لري. رویټرز لیکلي چې د مودی له پلویانو سره دا شمېره د مقایسې وړ نشي ګڼل کېدلی.
د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. ټاکل شوې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبې د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. په خوست کې د سیمه ییزې ادارې په مرسته څه باندې 8500 اړو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا د ژمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. په سوریه کې د امریکا اصلي متحد کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریه څخه امریکایي ځواکونه وباسي. او لسګونه سره مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایي ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتو له وجې لستوندو سره مخامخ شول. دوستانو دا و د مهمو خبرونو سرټکی تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولې. وسم څو نور رپورټونه راخلو او ورسته به بیا ونیزو پروګرامونو ته ورسو. د البانیا حکومت دوه ایرانی ډیپلوماټان د امنیتی دلایلو له امله له دې هیواده وویستل. امریکایي ډیپلوماټانو ویلي چې په وستل شو ایرانی ډیپلوماټانو کې یو البانیایي د ایران سفیر دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ جزئیات تراوري.
د البانیا د بهرنیو چارو وزارت دوه ایرانی ډیپلوماټان چې د البانیا امنیت ته ګواښو له دې هیواد څخه وستل دي. د البانیا د بهرنیو چارو د وزارت وان د دسمبر په 19مه خبر اعلان وته ویل دا ایرانی ډیپلوماټان ل خپل ډیپلوماټیک ماموریت څخه په سر غړونه او د البانیا د امنیت ضد فعالیتونو په تور له دې هیواد څخه وستل شوی دی. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویل دي چې په وستل شو ډیپلوماټانو کې یو هم په البانیا کې د ایران سفیر دی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د البانیا صدر اعظم له خپل هیواد څخه د ایران سفیر وستلی دی چې د ښاغلي بولټن په وینا دا ایران ته یو پیغام دی چې له تروریزم څخه د تهران ملاتړ د زغملو نه دی. جان بولټن په خپل ټویټ کې ویلي موږ په اروپا او نوره نړۍ کې د ایران د بې باکانه چلند پر وړاندې د البانیا د صدر اعظم او د دې هیواد د خلکو له دریځ ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا وستل شوی ایرانی ډیپلوماټان د تهران دوه ماموران بللی دي چې د پومپیو په خبره په البانیا کې د تروریستي بریدونو پلان درلود. رویټرز خبری اژانس ویلی دي چې ایرانی ډیپلوماټانو او د البانیا په مرکز تهرانا کې د ایران سفارت په دې اړه څه ندی ویلي او د رویټرز اژانس ټلیفونونه هم نه ځوابوي. د پرایویټ ټاپ چینل په نوم یو تلویزیون ویلی دی چې له البانیا څخه وستل شوی ایرانی ډیپلوماټان په 2014 کال کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د البانیا او اسرائیل ترمنځ د غوراوی پر یوې مسابقې د بریټ په پلانولو تورن دی. د البانیا او ایران ترمنځ وروسته له هغې اړیکې کړکېچنه شوې چې په 2013 کال کې د ایران د حکومت د وی مخالف ډلې مجاهدین خلق شاوخوا 2000 غړي البانیا ته لاړل. البانیا د امریکا د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د مجاهدین خلق غړو ته چې له عراق څخه وستل شوی پر خپل خاوره پناه ورکړی ده.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم مخکې لدې نه چې د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې پروګرام درته وړاندې کوو، کور کلی واوري د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. په سوریه کې د متحده ایالاتونو اصلي متحد ډلې د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي داعش ډله په سوریه کې لمنځه تللې ده. د کوردي جنګیالیو د ډلې ویلي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل ښایي د داعش ډلې د بیا ظهور په ګډون خطرناک عواقب ولري. په دې موضوع د احمد تکل ریپورت او ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځانګړي پروګرام خبريږي. ورپسې کور کلی له ادمه پسې
د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ورستۍ پریکړې په اړه
چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي ویل دي چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو ډیر قاطع پړاو ته رسیدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. په دې بیان کې چې لاهن یې ډیر تریخ دی راغلی دي چې د تروریزم پر ضد جګړه پای ته نه ده رسیدلې او داعش ډله تر اوسه نه ده ماته شوې. د ولسمشر ټرمپ پریکړې کورد وسلوال چې د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د باور وړ ځمکنی ځواک ګڼل کېده سخت ورخطا کړي. دا همغه وسلوال دي چې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د څلور کلنو پوځي عملیاتو په پای کې د داعش ډلې وسلوال د سوریې د شمال او ختیځ له ډیری سیمو وایستل. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو وای پی جی په خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه ښایي په اوسنیو حالاتو کې یو ځل بیا په سوریا کې د بې ثباتۍ او په سیمه کې د سیاسي او پوځي تشې د رامنځته کېدو باعث شي. د سوریې د جګړې یوې څارونکې ډلې ویلي دي چې د وای پی جی قومندانانو او چارواکو تیره شپه د دې پریکړې په اړه د بحث لپاره غونډه وکړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د دې سرچینې په حواله پر راپور کې زیاتوي چې کورد مشرانو د نورو پریکړو ترڅنګ د داعش ډلې د هغو زرګونه وسلوالو او د هغو د کورنۍ او د غړو د خوشی کولو پر امکان هم جدي بحث وکړ چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او اوس مهال د کورد ځواکونو تر ادارې لاندې کمپونو کې بندیان دي. د دې پریکړې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند سناتور لنسی ګراهام او ځینو نورو سناتورانو هم پرون مخالفت څرګند کړ. ښاغلی ګراهام له دوو دیموکراتیکو سناتورانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ک امریکایي ځواکونه ووزی نو ایران او نورو قدرتونو ته په سوریه کې د مداخله امکان په لاس ورشي.
It is in our national security interest not to withdraw at this time in my
زموږ د ملي امنیت په ګټه دا ده چې خپل ځواکونه په اوس وخت کې ونه باسو ځکه کدا کار وکړو نو ترکیه ولسمشر بشار اسد یا داعش ډله به کورد ځواکونه لمینځه یوسي. که موږ ووزو دا سره تخکاری چې وضعیت ته په پام سره به ایران په سوریه کې اصلي ګټون کوي او له تهران تر لبنان پورې به یو تونل جوړ شي چې حزب الله او د اسرایلو نورو مخالفو ځواکونو ته به وسلې استوي. خو تر هر څه وړاندې موږ یو هم دا نه منو چې داعش ډله به لمینځه تللې وي. ترامپ له سوریې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه په داسې یو حساس وخت کې اعلان کړی ده چې په سوریا کې په تیره د دې هیواد په شمال کې له ترکیې سره پر پوله وضعیت کړکېچن دی. ترکیه وای پی جی ته چې د کورد ځواکونو د ملاتړ دی د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دې ډلې د ملاتړ پر سر یې له امریکا سره اړیکې هم کړکېچن شول. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم پرون وویل چې هیواد به د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې په سوریا کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشر ترامپ پریکړه ستایلې او ویلي دي چې د او ترامپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا لمینځه وړي. روسیه له پخوا راهیسې ویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي حضور نامشروع دی او توجیه نه لري ځکه نه